السلام علیکم د سحر و بجې دی د ازادي رادیو د سحرنه خبری مچلې اوریدو ته مو ز رضوان مراد هر کله کوم. نن جمعه د 1409 هجری المریس کال د هوت یو لسمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ میاشت له دوهمه سره سمون لري. د نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخوړي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي طالبان به تر هغې تر فشار لاندې وي تر څو چې خبرو ته چمتو نشي. جانباز د افغان حکومت د سولې له پیشنهاد هم هرکلی وکړ. د ملي اردو د هغو سرتیرو شکایتونه هم در سره شریکو چې په جګړو کې ژوبل شوي دي او د حکومت له بېغورۍ سره ټکوي. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی څلور کاله په کوټه کې تیر کړي. او پینټاګون وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د جاولین په نوم د 340 میلیون ډالرو په ارزښت د ټانک ضد توغندیو او د هغو توغندیو د سیستم ورکولو تصویب کړل. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. جنرال جان نیکلسن پرون په چاریکار ښار کې په یو خبري غونډه کې ویل چې متحده ایالات به پر پاکستان هم فشار زیات کړي څو د هغو کسانو لملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې د ورانکارۍ فعالیتونه کوي. جنرال نیکلسن همدارس د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړی کولو پر هڅو هم ټینګار وکړ او ویل چې متحده ایالات به د افغان هوایي ځواک د شمیر د زیاتولو په برخه کې مهمه مرسته وکړي. په چاري کارخار کې د پروان، کاپیسا او پنشیر د والیانو او امنیتي چارواکو په ګډون د پرونی غونډې هدف د دې ولایتونو د امنیت د ټینګولو پر لارو چارو بحث و. جنرال نیکلسن همدارس ژمنه وکړه چې په دې ولایتونو کې د امنیت د ټینګولو او د انکشافي پروژو د عملي کولو لپاره به هڅه وکړي. د امریکا د حکومت یو پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان سره په اقتصادي او پراختیایي برخو کې د امریکا د همکارۍ ډاډ ورکړ. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ده ویلي دي چې د جنوبي او منځني آسیا په چارو کې د امریکا د ملي امنیت شورا د دفتر رئیس لزا کورټس ویلي چې واشنگتن د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ عملي کولو ته ژمن دی او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه د ولسمشر غنی له قول لیکي چې وایي د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي په سیمه کې بدلونونو ته لاره پرانستې ده او باید له دې فرصت څخه په سیمه کې د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره کار زیات او ګټه واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی څلور کاله په کوټه کې تیر کړي وو. په هلمند کې د 214 میوند قول اردو ویان عبدالقدیر بهادر زوی فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د جرمن یو کال په پکتیکا ولایت کې هم تیر کړی او له تیر یو کال راهیسې په هلمند کې د طالبانو په سره قطعه کې وسلوال فعالیت کوي. افغان چارواکو ویلي دي چې دا سړی د دوشنبې په ورځ د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال له دوه نورو وسلوالو سانو سره ونیو. بهادر زی ویلی چې د سړی د طالبانو د سری قطعې د قومندان مولوی ناصر د سلاکار په توګه دنده لرله. فرانس پریس اژانس د جرمنی ورسپانې د ویلټ په حواله خبر ورکوي چې دا سړی توماس کې نومیده او وروسته مسلمان شوی دی. ورسپانې لیکلی دي چې چارواکي د نوموړي په اړه له 2009 کال راهیسې خبر وو او پوهېدل چې هغه په 2013 کال کې افغانستان ته لاړ او له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شو. ډیویلټ ورسپانې لیکلی دي چې د جرمني پولیسو په 2014 کال کې افغان حکومت ته خبر ورکړی و چې دا سړی ښایي پر نړیوالو اهدافو انتحاري حملې وکړي. د جرمني چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. پنټاګون وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د جاولین په نوم د 340 میلیون ډالرو په ارزښت د ټانک ضد توغندیو د هغو د توغولو د سیستم ورکول تصویب کړل. پنټاګون پرون په یو خبره پاڼه کې ویل چې د دې سیستم په مرسته به اوکراین د خپل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت د ساتنې لپاره خپل اوږدمهاله خپل اوږدمحالي دفاعي ظرفیت جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت بیان زیاتوي چې د ټانک ضد توغندیو تجهیزاتو له خرڅلاو سره به په سیمه کې پوځي انډول ولاړ نه شي. په دسمبر میاشت کې وروسته له دې چې متحده ایالاتو اوکراین ته د هیواد په ختیځ کې د روسي پلاوه بلتون پالو پر ضد جګړه کې د مرستې لپاره د جولین سیستم په ګډون د پوځي تجهیزاتو د ورکولو پریکړه اعلان کړه، نو روسیې سخت عکس العمل وښود. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په پام کې لري د فولادو او المونیم پر وارداتو مالیه وضع کړي. پر دې پلان په ټوله نړۍ کې د امریکا متحدانو او رقیبانو انتقادونه کړي دي. ښاغلي ټرمپ پرون وویل په بله اونۍ کې به د هغو اقداماتو سند لاسلیک کړي چې له مخې تر نامعلومې نېټې پورې امریکا ته د اوسپنې پر وارداتو په سلو کې 25 او د المونیم پر وارداتو په سلو کې 10 مالیه وضع کیږي. د نورو هیوادونو په تیره د چین د صنعتي تولیداتو د زیاتېدو له کبله په امریکا کې د فلزي تولیداتو بیې ټیټې شوې دي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد پوځي ځواک د بل هر وخت په پرتله پیاوړی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندې هیدر نورت وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې وکړې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې روسیې یو نوی درون اټومي توغندی ازمویلی دی. ښاغلي پوتین پرون ملت ته په کلنۍ وینا کې ویل دا د لرې واټن وشتونکې توغندی دی چې په اټومي کروز میزایل او د اوبو لاندې ډرون سنبال دی او رادار یې نشي معلومولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندې پرون په خپله عادي خبری کانفرنس کې ویل پوتین هغه وینا چې امریکا له ډېرې مودې پرې پوهېدله ثابته کړه، خو روسیې ترې انکار کاوه. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د سولې د پروسې او د افغانستان د حکومت د سولې له پلان هرکلی وکړ او وایي چې پر طالبانو به تر هغې فشار وي تر څو چې دا ډله سولې ته چمتو نشي. په روانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د پاکستان دفاع وزیر وایي ترورستان د دې هیواد په قلمرو کې پټنځایونه نه لري او د حقاني شبکې مرکزونه هم په پاکستان کې نشته. د ملي اردو یو شمیر سرتیری چې په جګړه کې معلول شوی دی د حکومت له نه پاملرنې شکایتونه لري. د ملګرو ملتونو د نشه موادو د کنټرول نړیوالې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره دی د تریاکو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. په بلخ ولایت کې د نوروز د جشن لپاره د چمتووالي حال درکو او د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
راوړو 10 روپۍ یار پاکټ کې ګټه کوو، 10 روپۍ 1 روپۍ 10 روپۍ 10 روپۍ.
ازادي رادیو په اف ام 100.15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پرې په واضح ډول اوریدلای شي. په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پلان ملاتړ کړی دی او پر طالبانو یې غږ کړی چې له افغان حکومت سره دی د سولې خبرو ته کښېني. جان باز ویلي دي چې پر طالبانو فشار به تر هغې دوام وکړي چې دا ډله د سولې خبرو ته حاضره شي. په عین حال کې د پاکستان او برطانیې د بهرنیو چارو وزیرانو هم د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه ستایلې ده او له طالبانو یې غوښتي دي چې د سولې خبرو ته حاضر شي. په دې اړه تفصیل احمد تکل پر رپورٹ کړي.
په کابل کې د امریکا سفیر جان آر باس وایي متحد ایالات له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي، خو پر دې ډله پوځي فشار ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې سولې ته یې حاضر کړي. د ښاغلي باس څرګندونې د کابل د پروسې په دوهم کانفرنس کې د سولې لپاره د افغان حکومت د پلان په وړاندې د امریکا لومړی غبرګون و. د امریکا سفیر پرون په کابل کې له یو شمیر بهرنیو خبریالانو سره په کتنه کې ویل متحد ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي چې افغان حکومت سره به قید و شرط خبرو ته کینی. خاغلی باس وویل موږ له طالبانو غوښتي چې جګړه بند کړي او متحد ایالات د کابل د پروسې د کانفرنس د اعلامیې په وړاندې د هغو ځواب ته انتظار کوي. ولسمشر اشرف غنی ورمه ورځ د کابل د پروسې په کانفرنس کې د سولې لپاره د افغان حکومت پلان وړاندې کړ چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پیل او بلاخره د یو سیاسي ګوند په توګه د دې ډلې پیژندل پکې شامل وو.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی د سولې لپاره سیاسی چوکات واسه شی اوربند رامنسته شی طالبان دیو سیاسی گند پایز پر اسمیتو پیشندل شی دی باور جولوونی ترتیباتو نیول شی او عادلانه او آزاد تاکنو تا لاره هوارش.
د امریکا سفیر وویل طالبانو د جګړې په ډګر کې او د مخدرو موادو د عوایدو او مالی سرچینو په برخه کې پوځي فشار لا د مخه احساس کړی دی. ښاغلی باس څرګنده کړه چې طالبان د سیمه ایزو لوبغاړو لخوا هم تر فشار لاندې دي، خو د ټینګار وکړ چې د دې هڅو د نتیجې تر وخته به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. لبلې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې اسلام آباد د سولې لپاره د ولس مشر غنی تر هستای پاکستانی رسنیو د خواجه آصف له قوله لیکلی دی چې نوموړی وای د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ډیالوګ په حقیقت کې د دوو سیاسي قواو ترمنځ خبرې دي او پاکستان یې ملاتړ کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم په یو خبر پنه کې چې پرون ماخام خبره شوه د ملي وحدت د حکومت د سولې پلان سټایلی او ویلي دي چې د کابل د پروسی په غونډه کې د سولې او ثبات د ټینګولو په مقصد له طالبانو سره د خبرو لپاره یو روخانه خو د انعطاف لرونکی پلان وړاندې شو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس نو په طالبانو پورې اړه لري چې له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د ټولو اړخونو په ګډون د سولې په بهیر کې ونډه واخلي. د کابل د پروسې دوهمه غونډه د ملګرو ملتونو، متحدو ایالاتو او د شلو هیوادونو د استازو په ګډون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د کابل د پروسې کانفرنس د طالبانو د تسلیمېدو غوښتنه کړې.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې د امریکا سفیر د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د ولسمشر غنی د سولې د پلان ملاتړ وکړ او پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. جان باز ویلي چې پر طالبانو فشار به تر هغې دوام وکړي چې دا ډله د سولې خبرو ته حاضر شي. بل لور ته بیا د پاکستان دفاع وزیر وایي چې ترورستان د دې هیواد په قلمرو کې پټنځایونه نه لري او د حقنی شبکې مرکزونه هم په دې هیواد کې نشته. خرم دستګیر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې متحده ایالاتو په دې وروستیو کې پاکستان ته په امنیتي برخو کې خپلې مرستې وځنډولې. ویل چې تر څو چې دا هیواد د حقنی شبکې او په دې هیواد کې د نورو افراطي ډلو پر ضد قاطع اقدام ونه کړي دا مرستې بیا پیل نه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وی د پاکستان حکومت او پاوز د ترستانو ملاتړ کوي او زیاتوي چې ترستان او وسلوالې ډلې په دې هیواد کې خوندي پټنځای نه لري. تفصیل له احمد تکل اورو.
د پاکستان دفاع وزیر خرم دستګیر وایي چې د افغانستان نیمایي قلمرو د ترورستانو لپاره خوندي ځای دی. ښاغلی دستګیر ویلي دي چې په پاکستان کې د ترورستانو لپاره خوندي پټنځایونه نشته او زیاتوي چې حقانی شبکه هم په دې هیواد کې مرکزونه نه لري. پاکستانی رسنۍ د دې جګپوړي پاکستانی چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی همدار از وای امریکا باید د هلمند د شورا او د دې ولایت د کوکنارو د کروندو له وجې اندېښنه ولري. خو د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د دفاع د وزیر دا وینا ردوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیر شپه له ازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې په هلمند کې د هلمند د شورا په نوم د وسلوالو طالبانو مشرتابه نشته.
پاکستان حکومت د پاکستان نظامیان عمل اند ترستانو ملاتړ کوي. په هلمند کې پاتن د طالبانو شورا لري کوشش کوي چې د هلمند کویټ شورا هلمند ته انتقال کړي، خو دا امکان نه لري ځکه چې موږ اجازه نه ورکو. که پاکستان د دوی حمایت ونه کړي په افغانستان کې جګړه ختمي کې او په سیمه کې جګړه ختمي.
افغان چارواکو په وار ور ویلي دي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی وایي تر څو چې دا پټنځایونه له منځه ولاړ نشي په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات نشي ټینګېدای. متحده ایالاتو څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له پاکستان سره په امنیتي برخه کې مرستې به تر هغه مهاله وځنډوي چې دا هیواد په خپل قلمرو کې د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد قاطع اقدام ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پرون پروان ولایت د سفر پر مهال وویل چې متحده ایالات به پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي څو د هغو ډلو لملاتړ خلاص واخلي چې په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې هیواد پاوځ د وسلوالو ډلو او تروریستانو پر ضد مبارزه کړي او په دې برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړي دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري او اوس هم له سفیولاستاني زی ورچه د نړۍ ورسپانو او خبرونو د افغانستان پر حالاتو څخه خبره کړی دي.
سولې ته یو چانس ورکړي. ګارډین بریټانوي ورسپانه د خپلې سرمقاله عنوان هم دغه لیکلې ده. ورسپانه د کابل پروسی پر مهال د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز ته په اشاره ویلي چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ څو د امریکا د اوګدا جګړه پای ته ورسیږي. ګارډین وای دا کار باید وشي. ګارډین ورسپانه لیکي دا که څه هم لکه کمرنګ خبره ښکاری خو په طالبانو باندې دا غک چې دی سیاسي ګوند په توګه ځان راجستر کړي او حکومت به په کابل کې یو دفتر هم ور پرانیزي د ولسمشر غنی سخاوت کار کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه پورز د کابل پروسی په پرانیستون کې وینا کوي وړاندیز وکړ چې اوربند باید تامین شي او طالبان د یو سیاسي ډلې په توګه ومنل شي. هغه په بدل کې له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون ومني او سولې ته غاړه کېږدي. طالبانو رسمان د کابل پروسی په اړه کومه تبصره نه ده کړې خو تر دې ناستي مخکې د افغان حکومت له پامه وغورځاو او راسنې له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو وغوښتنه وکړه. ګارډین ورسپانې لیکلي طالبان په داسې حال کې له امریکا سره خبرو ته لیواله دي چې امریکا متحده ایالاتونو د جګړې په ډګر کې د خپلو جنرالانو واک ورزیات کړ څو طالبان وځپل شي او خبرو ته اړ شي. ورسپانې لیکي طالبانو د دې فشارونو ځواب ورکړ په ورستۍ خونړۍ حمله کې چې د جنوري په 20مه په کابل ښار کې د یو موټر بم په واسطه وکړه څه باندې سل کسان وژل. وال سټریټ ژورنال ورسپانې هم له طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د غوښتنې په اړه مقاله لیکلې ده. ورسپانې د ولسمشر غنی هغه خبر راخیستې چې ویلې دي چمتو دی طالبان د مشروع سیاسي جریان په توګه ومني خو طالبانو تر اوسه د افغانستان د جمهور رئیس غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. ورسپانې د امریکایي او افغان چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې ویلي دي په طالبانو د وروستیو څو میاشتو پوځي فشارونو هدف همدا و چې دا ډله خبرو ته چمتو شي. وال سټریټ ژورنال په یو بل برخه کې لیکلي چې وسلوال طالبان نسبت بل هر وخت له 2000 لومړی کال راهیسې خپل ملګرو او متحدینو ډېرې پیسې او وسلې ترلاسه کړې. په 2000 لومړی کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم ډنګ او موقته اداره یې رامنځته کړه. ورسپانې په دې ټکي هم تمرکز کړی چې طالبان د خپل ستراتیژۍ په اړه او له داعش سره د چلند په برخه کې په څو برخو ویشل شوې دي. د وال سټریټ ژورنال په باور افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ یو نوی خبر وکړ ځکه هغه په خوا طالبان تروریستان بلل او اوس یې هغوی سولې ته راوبلل. د ورسپانې په خبره په اصل کې دا مسأله د ولسمشر غنی په پالیسیو کې یو بدلون دی ځکه ولسمشر غنی د راتلونکي کال ولسمشر انتخاباتو کې خپلې کاندیدۍ او خپل هیواد د 15 نورو کلونو واکمنۍ ته پام دی.
تاسیسم غغله ازادي رادیو اوري د هوت په نحمه د افغان امنیتي ځواکونو د سټایلو او له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ غونډې پر رسمي او غیر رسمي ډول په ټول افغانستان کې تر سره شوې. خو په نه حال کې بیا د ملي اردو یو شمېر سرتیري چې په جګړه کې معلول شوې دي د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي. دوی د پنځشنبه پر ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې له دفاع وزارت څخه د خپل سنزو د حل غوښتنه وکړه. په نه حال کې د افغانستان دفاع وزارت د یادو سرتیرو د انتقادونو پر سره وای چې د ملي اردو د قربانیانو او ټاپیانو له کورنۍ سره لازمه مرسته تر سره کیږي. محمد حدیث پردیس په ریپورت لري.
که څه هم افغان حکومت د هود د میاشتې نهمه نیټه د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په توګه نمانځي خو د ملي اردو یو شمیر معلول سرتیری شکایت کوي چې حکومت دوی ته سم رسیدنه نه کوي. له دغې ډلې یارخان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې درې کاله وړاندې له ملي اردو سره یو ځای شوی وو او شاوخوا 22 میاشتې وړاندې د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د یو بم د راغورځولو په نتیجه کې خپل دستورګو لید له لاسه ورکړ. یارخان وایي چې په دغه پیښه کې له ټپي کېدو وروسته د ده د درملنې په برخه کې حکومت هیڅ پاملرنه نه ده کړې. نوموړی وایي چې لا هم د ناروغۍ په بستر کې د یو اقتصادي وضعیت خورا بد دی.
اوس فلحال په ننګرهار کې ما سترګې مې شتخ شوي دي، ړندې شوي دي، ختم شوي دي. کله دولت کومه همکاري نه کړې په خارج مې خپل پیسې ولاړم. دوه لکه خو پر پاکستان کې راغلم، اسرائیل ولاړم، هندوستان ته هلته ډېر پیسې رانه لاړې.
په همدې حال کې د کومانډو د قطعې یو پخوانی سرتېری مغفور الله بیا وایي چې له شپږو کالو راهیسې په دغه قطعه کې کار کوو، اما شپږ میاشتې وړاندې په قندوز کې د چاودنې له کبله سخت ټپي شو. هغه د یارخان په څیر د حکومت له لوري د وضعیت ته د نه پاملرنې په اړه شکایت لري.
چار ساعت بستر شام بود، دا روز پیش با
دی وی په خدای قسم لس ورځې وړاندې 420 بستر روختون ته مراجعه وکړه، چاره ته داخل ته د ورتګ اجازه نه راکوله. 4-5 ساعته منتظر پاتې شوم، هیڅ چا نه پیژندم چې ده هم یو وخت په کمانډو کې کار کړی او که څنګه. اوس په ما داسې وضعیت راغلی او خدای دې ماته رسیدنه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې له خپلې میرمن او شپږو ماشومانو سره د لغمان په ولایت کې زندگی کوي، خو اقتصادي وضعیت خورا بد دی. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د رسیدنې په برخه کې شکایتونه مطرح کیږي. په تیر کې هم دا ډول ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې افغان حکومت د هود د میاشتې 9 یا د افغان امنیتي ځواکونو ملي ورځ په کابل کې ونمانځله. په دغه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو له سرخندونو ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې حکومت به دوی ته رسیدنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي هغه سرتیری چې په جګړه کې ټپیان کیږي د افغانستان په داخل او له افغانستان څخه بهر د درملنې لپاره استول کیږي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د وی په وزارت کې هیڅ ډول ستونزه نشته. که د سرتیری فامیل وسیقه جوړه کړي، وکیل ونیسي، معاش او حقوق به ورته ورکړل شي، او د ټپي شوي کس معاش به د قطعې لخوا ورته حواله کیږي. که څوک په دې برخه کې شکایت لري، موږ ته د مراجعه وکړي، څو ستونزه یې حل کړو. ښاغلی وزیري وایي چې د دغه وزارت د نوې پالیسۍ له مخې هر څوک چې د جګړې پر مهال ټپي کیږي، د ملي اردو په روغتونونو کې به یې په وړیا توګه درملنه کیږي. همداراز میاشتنی معاش به یې هم ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي اردو یو شمیر معلول سرتیري بیا له دوی سره د حکومت مرستې کافي نه ګڼي او خپلو ستونزو ته د حکومت له لوري پر رسیدنې ټینګار کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو د کنټرول نړیوال ادارې له نړیوال ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره د تریاکو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دې ادارې کلنۍ رپورت چې د پنځشنبه پر خپور شو، په افغانستان کې د کوکنارو د زیاتیدونکو کښت په وړاندې روانې هڅې ډېرې کمې بولي. په اړه تفصیل اجمل ان اورو.
په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداره وایي په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د کرل شوو کوکنارو یوازې 950 هکتاره لمنځه وړل شوي چې په دې هیواد کې د کرل شوو کوکنارو 0.25 برخه جوړوي او یوه ډېره کم اندازه ده. د ادارې د پنځشنبه په ورځ په نړۍ کې د نشي موادو په اړه خپل کلنی رپورټ کې له نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره د کوکنارو د زیاتیدونکو کروندو او تولید په مخنیوي کې مرسته وکړي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول اداره زیاتوي چې دوی په عمومي توګه په افغانستان کې د نشي موادو د کنټرول د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د دې ادارې په کلنی رپورټ کې همدارنګه راغلي چې تیر کال په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کې زیات شوی او په مجموعي توګه 9000 ټنو ته رسیدلی چې د نشي موادو د کنټرول د ادارې په وینا بې ساري و. په دې کلنی رپورټ کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې د نشي موادو کار او تولید نږدې ټول په هغه سیمو کې شوی چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او یا پکې دا ډله نفوذ لري. د جرمني خبري اجانس په دې اړه په خپل رپورټ کې وایي وسلوالو طالبانو تر دې مخکې یوازې د افیمو او شرټوله وخو وس دا ډله تریاک او نشي موادو د کاروبار په شمول د دې موادو د قاچاق او تولید په ټولو مرحلو کې ښکیل ده. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل کلنی رپورټ کې دا هم زیاته کړې چې په افغانستان کې د ثبات لپاره روانې هڅې په اوږدمهاله توګه تر هغې نشي بریالۍ کېدی تر څو چې تر څنګ یې په دې هیواد کې د نشي موادو د غیر قانوني اقتصاد پر ضد مبارزه ونشي. په نړۍ کې د نشي موادو د کنټرول د ادارې رئیس ویروج د دې رپورټ په پایل کې ویلي په افغانستان کې د نشي موادو غیر قانوني اقتصاد په دې هیواد کې د لا ډېرې بې ثباتۍ لپاره شرایط برابروي او په افغانستان او له افغانستان نه بهر د ترهګرو ډلو لپاره د تمویل سرچینه ګرځي. نوموړي پر افغان حکومت غږ کړی چې له محلي، سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو سره په ګډه متوازنې، مؤثرې او هر اړخیزې هڅې پیل کړي او عملي کړي څو دغلته د تریاکو تولید راکم شي. د نشه یي موادو د کنټرول د ادارې د نړۍ پر هیوادونو هم غږ کړی چې باید د افغانستان سره مرسته خپل لومړیتوب وګرځوي او په دې هیواد کې دغه ټولو مسلو په هواري کې د افغان حکومت مرسته وکړي چې د غلطۍ د تریاکو کر او تولید ته لاره برابر کړي. دوی په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې د بېوسلۍ او نامنۍ یادونه کړې چې د دې ادارې په وینا نړیواله ټولنه باید پکې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
و بجې او 25 دقیقې د پام وکړې د مهمو خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان پروان ولایت ته پرون د سفر پر مهال پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې. جنرال جان نیکلسن ویل چې پر پاکستان به هم فشارونه زیات شي. د امریکا د حکومت یو پلاوی پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان سره په اقتصادي او پراختیایي برخو کې د متحده ایالاتو د همکارۍ ډاډ ورکړ. په هلمند ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه جرمنی وګړی چې د طالبانو په لیکو کې نیول شوی و 4 کاله په کوټه کې تیر کړی دی. پنټاګون وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د جاویلین په نوم د 80 میلیون ډالرو په ارزښت د ټانک ضد توغندیو او د هغو توغولو د سیستم ورکول تصویب کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په پام کې لري چې د فولادو او المونیم پر وارداتو مالیه وضع کړي. د نورو هیوادونو په تیره د چین د صنعتي تولیداتو د زیاتېدو له کبله په امریکا کې د فلزي تولیداتو بیې ټیټې شوې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد پوځي ځواک د بل هر وخت په پرتله پیاوړی شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ملت ته په کلنۍ وینا کې ویل چې د لرې واټونو شتون کې یو اټومي توغندی ازمویلی دی. او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنگونه
نوم دی راته وای او سکر ورکوي
رومال کاروبار خدا پیاز او کچالو دی ورو ورو دغل سرک په سر میخی دی سبب السبا شاروالی او آزاد شاروالی و راضی جګی ټول خلک زو خدا به روزی کړی دی.
نو ولی خاروالی در پس راضی
خاروالی خود ته پر راضی ورو رشل د سرک په سر خې دی مالونه او دا جګی خار پاکی نو چې مونږ دا جګ کوم تزه چیرته نه راکې ورو ورو دا چیرته مونږ ویسو هم دغه تم روزی تړل شو هم دغه تم دغه سر نه خرو
خپل نشه کولای یو دکان جوړ کړي چرته یو داسې کی چې خلکو ته مزایمت و نشي او سره کم نوي
والا داسې کی دکانونه نشته نو دا چارای د ټولو ورو ورو دکانونه نیولې دي مونږ ته نشته مونږ هم دغه کاروبار کې اخته یو هم دغه کسب ده بل کسب نشو کولای او هم دغه کسب کی هم دغه کسب کوو ما سرک په سر میخي
دا لکم ځای راوړي
دا مارکیټ نه
کوم مارکیټ نه
بوتخاک نه
او پڅوې راوړې پڅوې خرڅاوې
راوړې 10 روپۍ یار پاکټ کې ګټه کوو 10 روپۍ 1 روپۍ 8 روپۍ 10 روپۍ بس دوی ولسم هم ګټه پکې نشته هغه هم چې د غرمې ډوډۍ خورو ورو رګولا د 10 پاکټو مال ګټه 100 روپۍ د غرمې ډوډۍ کېږي کور ته 26 وېڅ
ګټه څو د ورځې
ګټه د ورځې د غرزي 200-250 ګټه کېږي هغه مفته کې 100 روپۍ چوکیدار ته ورکو شاروالی پارچام را شورو رګولا میاش کې 300 شاروالی پارچا اخلي
دا پیاز بیخی ډیر در سره یې کومې خپیاز دي
پیاز خو یې دغه پاکستانی دي او دا کنداری دي هغه چې دی ورور چې شول دغه تاجکی دي او خپیاز چې دی پکې دا دي
تاجکی پیاز خو دي
او تاجکی پیاز خپیاز دي
او د وطن پیاز څنګه دي
د وطن پیاز هم خپیاز دي افغانستان خپیاز دي خو هغه وس نشته دي
دا پیاز هم وروخت خرابېږي
پیاز یعنی چې وچ شي کنه د سرتو ایم چې شپږ میاشتو کې نه خرابېږي چوچ پیازی او چلام دینو ازر زاند بیان بیای خرابیگی
دغه کاروبار سره کنه تا خو مخ کې مویلې خو بیا مغه د خلکو په استلا لاس ور سره خلاص ته ژوند ته روان ده کنه
والا شکر ده ونه خپل روزګار چلو څنګه وکونم دغه کاروبار ده دغه روزګار چلو خدای او چې ناسه کوته بیا وړو
خوشاله اوسه
تا سره خدای دې مل شي
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اورئ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلئ لیدلئ او لوستلئ سي ازادي رادیو ټکی کام
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خبريږي او په اف ام سل اشاریه 15 څپه بیا ازادي رادیو په ډیر واضح ډول په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې اوریدل شي د دوهمه سهار